افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا په اړه د ولسمشر پریکړه نه مني او ارګ باید خپله پریکړه بدله کړي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. لومړی صالح محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوس په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځای وبللې. جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ازبکستاني سیال سره د افغانستان سیمې وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځایه وبللې. د دغه وزارت ویاند بریډ جنرال دولت وزیری وایي داعش ډله په افغانستان کې د تروریستي مرکزونو د جوړولو وس نه لري.
داعش تروریستي ډلې په لومړیو کې غوښتل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي خو ناکام شول. اوس هم فعالیتونه تاییدوو خو دوی نشي کولی دلته لوی تروریستي مرکزونه جوړ کړي، او دا هم ناممکنه ده چې داعش د سوریا او عراق په شان دلته نفوذ ولري. روسیه باید دا اندېښنه ونه لري.
تر دې مخکې د روسیې د امنیت د فدرال ادارې رئیس الکساندر بورتنیفکو ویلي وه داعش جنګیالیو پر افغانستان خپل تمرکز زیات کړی دی. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د دې ګوند په خبره کې داسې ونیسي دغه ګوند به ممکن په هر اقدام لاس پورې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال زبیح فطرت نن په دې اړه د خپل ګوند پر خبره کړې اعلامیه ازادي راډیو ته وویل.
په دې اعلامیه کې د ارګ اقدام یو اړخیز او د ملي اول حکومت د موافقې خلاف بلل شوی. له حکومت څخه پکې غوښتل شوی چې په دې اړه د بیا کتنه وکړي. هغه څه چې په اعلامیه کې یادونه شوې په هر اقدام لاس پورې کول ممکن دي.
جمهوری ریاست روانه اونې اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای یې انجنیر محمد داوود د بلخ د والي په توګه ټاکل شوی. خو د بلخ والي او جمعیت ګوند د جمهوری ریاست دغه پریکړه نه مني. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې د موساخیل ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د عملیاتو په لړ کې زرګونه فایره د درنو وسلو مرمۍ ترلاسه کړي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله څمکني نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې ساکر 20 موجود دي، په دې کې مزایل موجود دي، 82-85 توپ و مرمۍ موجود دي، په دې کې د شکاز 1 موجود دي، په دې کې سرګلولې موجود دي.
د خوست د ملي امنیت رئیس وویل چې د مهماتو دغه زیرمتون په ډیر ماهرانه ډول په یو ویجاړ کور کې جوړ شوی وو. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت، د منځنۍ اسیا پر امنیت او د نږدې همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. سپین مڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پرونیو خبرو یو هدف پر سیمه ییز امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري د شکیدو پر لارو چارو بحث کول و. د سپین مڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ او میرزیایف په منځنۍ اسیا کې د ازبکستان پر نقش، د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي پر ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا پر هڅو خبرې وسوي. یو ایرانی اصل سویډنی مواصل چې پیران کې د جاسوسي په تور د مرګ په سزا محکوم دی وایي د هغه اعتراف چې پر ایرانی ټلویزیون خپور شوی په جبر ورڅخه اخیستل شوی او سم نه دی. احمد رضا جلالی چې د ستاکهولم د کارولینسکا انسټیټیوټ څیړونکی دی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ایرانی چارواکو مجبوره کړی چې د ازادۍ په بدل کې پر هغه جرم اعتراف وکړي چې د اصلا کړی نه دی. جلالی د یک شمې پرز له دولتي ټلویزیون څخه اعتراف کړی و چې د هغو ایرانی اټومي ساينس پوهانو په اړه چې وروسته وژل سوي یوې استخباراتي بهرنۍ ادارې ته معلومات راټولول. شپږ څلوېښت کلن جلالی په خپل تازه صوتي پیغام کې ویلي چې هغه اعتراف یې د رواني فشار په نتیجه کې ورکړی و. د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې نیول شوی او په جاسوسي مجرم پیژندل شوی، خو خپل جلالی او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د آذربایجان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو کې سره جرګه کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف د هغه ایرانیایي سیال جواد ظریف او ترکی سیال مولود چاوشوغلو به د سیمه ییز همکاري پر پراختیا خپل نظرونه تبادله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه مشران به د ترانزیت، ترانسپورت، انرژي او ګمرکاتو په ګډون په اقتصادي ډګر کې هم پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي. درې وړ وزیران به په خپلو کې تر بحثونو وروسته په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکړي. او د امریکا مشرانو جرګې د مالیاتو د قوانینو یوه لایحه تصویب کړه. دا په تیرو دریو لسیزو کې د امریکا د مالیاتو له هغو قوانینو څخه ګڼل کیږي چې په پراخه پیمانه یې متن له سره لیکل سوی دی. دغه لایحه په لږ توپیر، یعنې په 150 موافقو او 43 مخالفو رایو سره تیره شپه ناوخته تصویب سوه. خو د مشرانو جرګې په عامه ګلرۍ کې ځینو اعتراض کوونکو مخکې تر دې چې بهر وایستل سي نارې وهلې دغه لایحه له منځه یوسي. اوس به دغه لایحه د نهایي تصویب لپاره نن ناوخته د استازو جرګې ته ولېږل سي چې یو وار بیا رایه ورباندې ورکړي. که چیرې دغه لایحه تصویب سي، دا به ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د دې د دورې له پیله راوروسته د قانون په ډګر کې یوه بریا وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي ارګ د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپلې پریکړې بیا غور وکړي کنه له هرې ممکن لارې به کار واخلي.
یو قسم کې د اعلامیه تذکر راسته متوسطا به هر ګزینی محتمل هست.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند دغه دریس په اړه مو د چارو دیو کارپو نظر هم اخیسته.
دا یو توهم د وهم د چې دوی ایجاد شوی دا وغواړي چې له دغه مسیره ولغه ادرسه په عام په خلکو باندې فشار واچي، وډر خلک او همدارنګه په حکومت او دولت باندې فشار واچي.
په غزنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو سربیره ویل کېږي ښار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي.
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي یا دغه اخلي، موږ مجبور یو چې وارکو که ورنه کو د شپې راځي وازنیمو.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. په افغانستان کې په ژمي کې هغه سیمې چې سړې دي ډېرې کورنۍ سندلې کړي. آیا اوس هم دا دود ده؟
غټه سندلې ده او غټه برستن ده او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه چې خټینګه راشي بیا موږ ټول ورکې کېدل داسې ډېره م خوښېږي نو.
د ژوند په شیبو کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ. د اساسي بشري حقونو د بل ځانګړي پروګرام تر څنګ درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د افغانستان هغه جنجالي موضوع ته چې په وروستیو کې د بلخ د ولایت د مقام پر سر راپورته شوې ده. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي که ارګ د عطا محمد نور په اړه په خپلې پریکړې بیا کتنه ونه کړي، دغه اقدام په وړاندې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د دې ګوند وایي مرستیال ویاند زبی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند نظامي او وسلوالو حرکتونو غوښتون کوي نه دي خو مدني حرکتونو ته به مخه کړي. نور تفصیل دی ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا د عطا محمد نور د استعفا تر منظورې دوه ورځې وروسته له ولسمشر مڼې څخه وغوښتل چې په خپلې پریکړې د لسره کتنه وکړي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که ولسمشر مڼې د دوی دغه غوښتنه له پامه وغورځوي، نو د حکومت د دغه اقدام په وړاندې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
په دغه اعلامیه کې د ارګ دغه اقدام یو اړخیز او د ملي یووالي د حکومت د هوکړې خلاف بلل شوی و حکومت نه غوښتل شوی چې په دې اړه بیا کتنه وکړي. لکه څنګه چې په اعلامیه کې راغلي، په دې برخه کې له هرې ممکنې لارې کار اخیستل شونی بلل شوی دی.
د جمعیت اسلامي ګوند په اعلامیه کې د ښاغلي نور په اړه د حکومت پریکړه انحصاري بلل شوی او پکې ویل شوی چې ولسمشر مڼې دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې د حضور نه په استفادې ترسره کړې. دغه ګوند تېره ورځ هم د ارګ دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي چې د عطا محمد نور استعفا یې ورخیز او دوی ته د منلو نه ده. ولسمشر مڼې د جمعیت ګوند دغه اعلامیه او څرګندونو په اړه لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. موږ په دې اړه د ولسمشر مڼې د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي او مرستیال ویان نجیب آزاد سره اړیکه ونیوله، خو دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده سره مو هم اړیکه ونیوله، خو نوموړې هم د جمعیت ګوند د وروستۍ اعلامیه او څرګندونو په اړه څه ونه ویل. عطا محمد نور هم د ولسمشر لخوا د نوموړي د استعفا لمنل کېدو وروسته ویلي چې د خپل استعفا سو میاشتې وړاندې د ارګ سره د مذاکراتو پر مهال ورکړې وه او اوس مهال ورته د منلو نه ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې د بدلون پر سر راپورته شوي جنجالونه د هیواد ولس په خیر نه بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه اول خو دا مسله باید د ولس پر پروپوز چې د افغانستان نظام دا یو شاهي نظام نه ده، کله چې د ولسمشر مو شاهي نه ده په دې معنی چې په ټول اداره کې به قطعاً شاهي نه وي. دا یو اصل چې یو سر یو معرفي کېږي بل ځای
خغله صدیقی وای په روانو شرایطو کې چې سو تر روسي ډلې د نظام او خلکو په وړاندې فعالیتونه کوي اړتیا لیدل کېږي چې دا شان مسائل د مشورې او روغې جوړې له لارې حل شي. دی وایي حکومتي مسؤلین باید د اپوزیسیون او حکومتي ماموریت ترمنځ توپیر ومني او د ده په خبره هر هغه څوک چې د نظام او حکومت په وړاندې اعتراض لري نو له خپلې دندې د استعفا وکړي او د اپوزیسیون په شکل د مبارزه وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي ارګ د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل پریکړې بیا غور وکړي، کنه له هرې ممکنې لارې به انکار واخلي. په راپور کې مو واوریدل چې د ازادي راډیو خبریال هڅه کړې چې په دې اړه د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر د سرپرست نظر واخلي، خو هغه په دې اړه له خبرو ډډه کوي. او دغه راز په راپور کې مې واوریدل چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چې په دې اړه مخکې اعلامیې خپرې کړې وې هم له څه ویلو ډډه کوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده مخکې ویلي وو چې د بلخ د ولایت چارې اوس د بلخ مرستیال والی محمد بشیر توحیدی کوي. مخکې د عطا محمد نور د استعفا په اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلو چې د عطا محمد نور پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. انجینیر داود د خبر پاڼې له مخې په انګلستان کې د قانون او استخراج په برخه کې لوړې زده کړې کړې او د ښو تجربو خاوند دی. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږي چې دغه جنجالي موضوع په افغانستان کې ډېر مختلف نظرونه رامخته کړي دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند ته پکار ده چې دغه موضوع له سولیزې لارې هواره کړي او د ولسواکۍ اصل ته په پام سره د ارګ وروستۍ پریکړې ته غاړه کېږدي. یو هم د چارو کارپوه قدرت الله زواک دی. بیا هم د ازادي راډیو خبریال وصل وصال له هغه سره په همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې د جمعیت اسلامی دی گوندی ورسی دریس په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
دو موضوعات غواړم د برخې وزیر ته اول ایدا چې دغه ټولو ته په لوړ وخت کې چې د سیاسي تدلیزي کې خطر کې وي د لیدې چې هغه معمولا اقتصادي او سیاسي کې دي. د معمولا غټ پورته کړای دا غې د خلکو پرستازي تو کوې دوی د غسی وی دي چې موږ د خلکو پرستازي تو د خپل غټ پورته کوو. دا یو توهم ده وهم ده چې دوی یې تاسو ایدا وړي چې له دغه مسیره ولغه ادرسه په ام په خلکو باندې فشار وتی وړ چې خلک او همدارنګه حکومت او دولت باندې فشار وتی. دویم موضوع دا ده چې پر څه کوم شکه چې د دې ځای څخه خطر کې دي دی او راته په کوم کې خو د دوه ترمن سوې یا نه د سوې مخه معلومات نشته مینه چې ملت د افغانستان دا د تفاهم پر اساس باندې د دوه ډول کړنو هم دوی نه درلوده د پولیس سیستم معنی دا او د دې اسلام سره دوی څنګه پیدا کړی دا خو یو موضوع یادول لازم بولم. دا موضوع چې اعلامیه کې راغلی ده چې دوی بل هرې وسیلې نه استفاده سره د ملت حق او وړي چې حکومت نه دا موضوع ډیر زیاته د بدمعاشۍ موضوع ده. دا د یو دیموکراتي ټولنې کې د داسې ډلې چې هغه خپل دیموکراتیک کېدلو دعوا لري او له افراط او له نورو ستونزو سره د مخالفت دعوا لري له دغه رقم یو ډل نه د دې تمه ډیر زیاته
جمعیت ګوند ویلی ارګ دغه اقدام د نړیوال ټولنې د حضور نه په استفادې سره کړی دی. د شان خغلی نور هم ویلی چې نړیوال باید په دغه موضوع کې ښکیل نشي یا هم مداخله ونه کړي. د دغه خبرو هدف څه دی چې دوی مطرح کوي؟
ګوره پر اصل کومه شکه چې موږ د اوسنۍ نظام کې د ملي وحدت حکومت کې د نړیوال ټولنې حمایت لري او نړیوال ټولنه د دې حمایت کړې ده. داغو براس کې مثلا ملګرو ملتونو سازمان ده، همدارنګه د امریکا متحده ایالاتونه دي، اروپایي ټولنې ځینې هېوادونه دي. په دې کې مې شک نشته چې عطا محمد نور او د دې ډله چې دغه خبرې کوي دوی هم د نړیوال حمایت پر بنسټ دغه خبرې کوي. دوی له روسیې نه حمایت کېږي، دوی د ایران نه حمایت کېږي، همدارنګه په سیمه کې ځینې نورو هېوادونو. هدف مې دا ده چې هر هغه اقدام چې د دغه اوسني شرایطو د بدلون په اړه وي نړیواله ټولنه به خامخا پکېله وي او اقدام به کوي. دوی غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه د دې موضوع کې مذاکره نه کوي، دا زموږ داخلي موضوع ده، موږ خپله سره حلوو.
بالاخره زواک صاحب تاسو دواړو لورې ته د حل لارې وړاندیز کوئ، څه باید وکړي دواړه لورې چې بالاخره د ستونزو پای ومومي؟
دواړو زموږ غوښتنه د ملت پایس باندې را ده چې یو بل ته تهدیدونو مواجه کولو، همدارنګه د نظام د کمزوري کولو د خیال چې موږ شاوخوا مختلف تهدیدونه د اوس لرو، په دغه شرایطو کې باید له دغه رقم ستونزو نه مخنیوی وي. کشیر تفاهم دوی تر منځ سوای خو بیا د کینی ټول تفاهم کوي، موږ د پښتنو خطر او تهدیدونو سره مواجه کوي. مینه چې ملت
د چارو کارپو قدرت الله زواکو چې د بلخ د پخوانی ولیاتا محمد نور د استفاده جنجالي موضوع په اړه په تیر بیا وروسته یو پرمختګونو ته په پام سره خپل نظر څرګندو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. په غزنی ولایت کې په لر پرتو سیمو سربیره ویل کېږي ښار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت غزنی ولایت تللی، په ښار کې د مدني ټولنې له فعالانو، د ولایتي شورا له غړو او دغه راز په خپله د غزنی له والي سره خبرې کړې. د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین هم دا ستونزه مني خو وای چې مخنیوی د دوی تر وس پورته خبره ده. نور به د شریف الله شرافت پر پورت کې وورو.
د غزنی ولایتي شورا او پالان وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په سپین ورځ او په عام ډول په ښار او کلي کې له کروندګرو او سوداګرو څخه د دولت تر ولکو لاندې سیمو کې مالیه راټولوي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه سوداګر او شرکتونه چې دولت ترې مالیه راټولوي د طالبانو له لوري هم ورڅخه اخیستل کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي چې طالبان له همدې لارې زیاتې پیسې لاسته راوړي او دولت یې باید مخه ونیسي.
مالیه ټولوي، څوک سي دي وو ماشینا لري، څوک سرتون لري، څوک موټر لري، شاسي شمسي وی کی دی وو په راتګي د برق وو ایستا د ټولو څخه طالبان مالیه ټولوي. حتی کوم مالیه شروالي اخلي دغه شروالي کوم لیک په لاس راغلی د متعدد دیو یو تخره دکاندارانو.
شاغلی کامرانی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو نفوس ورستر بلې زیاتیږي خو ولایتي اداره ورته لاستر زنه ناسته ده او مدیریت یې کمزوري دي. لدی سره مدني پالان هم ورته سرګندونی لري. دغه پالان وایي نه یوازې وسلوال طالبان دغلته په ښار کې له سوداګر او په کلي کې له کروندګرو مالیه راټولوي، بلکې د سیمه ییزو رسنیو څخه یې هم اخلي. د دې لړلې یو هم ژورنالیست اسد الله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسې وایي،
له رسنیو څخه د وسلوال طالبانو له لوري د مالی د غوښتلو خبره ما د غزنویانو د تلویزیون له رئیس او همدا ډول د سماد رادیو او د کلید رادیو له مسؤلینو څخه اوریدلې.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نوم د خصوصي تلویزیون مشر هم دا منلي او ویلي دي چې د یارډي وسلوالو طالبانو ته مالیه ورکړي. د غزنی په ښار کې کڅه هم هټیوال او سوداګر دا مني چې طالبانو ته مالیه ورکوي خو هغه د دولت او وسلوالو لویری د څو ویلو ډډه کوي. خو کروندګر وایي که وسلوالو ته مالیه ورنکړي نو د امنیت د نشټوالي له امله ژوند په خطر کې دي. د دغه ولایت د جیاکو لسوالی یو تن کروندګر ازادي راډیو ته داسې وویل،
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي دغه اخلي، موږ له دوی سره هیڅ نسو ویلی. د برما په سر کې هلته کاغذ شبنامه شوي، په جومات کې هلته د برما په سر کې 0 روپۍ 2000 سه وایي، موږ مجبور یو چې ورکو که ور نه کړو د شپې راځي وازنیمو.
له دې ټولو سره سره د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین که څه هم دا مني چې وسلوال طالبان په غزنی ښار کې له خلکو مالیه راټولوي خو وایي چې مخنیوی یې تر وس پورته خبره ده. شاغلی متین وایي تر دا مهاله یو شمیر هغه کسان هم نیولي چې وسلوالو ته یې مالیه ټولول.
دسی شکایتونه مخته بن لرو مخ کسان بندیان کړي هم دی په زندان کې محمد چولی چې دوی و طالبانو ته پیسې ټولولې یا امرس په دې ښار کې په لسهاو زره دکانونه دي لسهاو زره پولیس ته اړتیا لرو چې هر دکاندار په سر یې ودرو چې دا موږ نه لرو هر سړی باید پولیس سي او له خپل نظام او له خپل وطن سره کومک
وکړي وسلوال طالبان هم دا مني او وایي چې دوی نه یوازې په غزنی کې بلکې په ټولو ولایتونو کې په منظم ډول له خلکو او سوداګرو مالیه راټولوي دا یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر سیمې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي او د جګړې ډګر پکښې تود دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په کابل کې نن د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د انځورګرۍ یو نندارتون پرانستل شو د ازادي راډیو خبریال نجاح صافی د نندارتون ته ورغلی وایي چې دغه نندارتون چې د حمایت شبکې په نوم د مدني ټولنې د فعالانو لخوا پرانستل شوی پکې د انځورګری لسګونه اثار نندارې ته وړاندې شوی او هغه افغان سرتیرو سره چې د دغه نندارتون لیدو ته راغلي غږېدلې دوی ټول خوښ دي او وایي چې دغسې نندارتونونه جوړول د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي
په دغه نندارتون کې د انځورګرۍ له 150 ډیر آثار د محل نندارې ته خودل شوی چې زیاتره یې د هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي یا نندارتون البته د حمایت شبکې له لوري د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ شوی د دې شبکې د رهبری بورډ مرستیال عبدالبصیر دادخوا د نندارتون په پرانیستون کې وینا کې لسګونو امنیتي سرتیرو ته خبری کوي چې د لنډې خبرې به وورو
نیروهای امنیتی ما قهرمانان واقعی ما بفهمند که ما امید ما شما هستیم و وعده ما همی است که در کنار شما استاد هستیم و یک قدم عقب نمی کشیم و یک لحظه شما را فراموش نمی کنیم
د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ملي شورا مدني فعالانو او خلکو له لوري د افغان ځواکونو په ملاتړ بیلابیلې غونډې جوړې شوې دي دغلته یو شمیر افغان سرتیرو هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی له دوی سره به خبرې وکړو چې دا ډول پروګرامونه د افغان امنیتي ځواکونو د روحي په پیاوړتیا باندې څومره اغیز لري مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ
مې ساحل دی او د سپیشل فورسو کمانډوز کونو زنګړز د کونو بریټملې په دغه شند خوراونو کې چې داخله زمونږ ملاتړ کوي منګم خوشالي ګو یو روحه منګم دی راخلو او ملکی خلک چې کوم دی هغه چې مونږ ګورې زمونږ په څنګه ودرې یغې دی نه روحه خلک چې زمونږ نظامی ځکونه شته دي او زمونږ د فار او زمونږ د خوره د فار خدمت کوي
یو بل افغان سرتیری ته ورزو او لده او چې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څومره خوښتي
بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ مزاحند دا خو ډېر غیز لري کا مونږ فکر وکړو زمون سره ملت څنګه پسنګ باندې ولاړ وي مونږ کولای شو ټول دشمنانو ته شکست ورکړو زمونږ دشمنان نشي کولای چې مونږ باندې کامیاب شي
بله تاسو د یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو سرګندونې اوریدلې د دې ترڅنګ د محل یو شمیر افغان موډلانو هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په دغه نندارتون کې ګډون کړی سو د قومونو ترمنځ د یووالي او همپالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کړي دوستانو نندارتون کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر استازیو له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا ډول نندارتونونه د جګړې په جبهو کې د امنیتي ځواکونو د روحي د پیاوړتیا لپاره ځانګړی ارزښت لري او باید یاد پروګرامونه ډیر شي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژندلی دی. دا غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنه رابلل شوې ده. نور جزئیات یې د زما د همکار ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
په ملګرو ملتونو کې فلسطیني استازي اریاز منصور وویل چې د عمومي اسمبلې یو څلور درنوي غړي به پریکړه لیکته چې له ولسمشر ترامپ څخه غواړي خپل پریکړه بیرته واخلي رای ورکړي. منصور هیله وکړه چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. دا پریکړه لیک به لازم الاجرا نه وي او یوازې به سیاسي اهمیت لري. ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هیلی پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې امریکا به هغوی په یاد وساتي چې د دې په خبره د امریکا د خلکو د انتخاب پر خلاف رای ورکوي. دا وایي چې د بیت المقدس په اړه د ترامپ پریکړه د امریکا د خلکو انتخاب یا غوښتنه ده. تیر ځل په 2009 کال کې ختیځ بیت المقدس او فلسطین د مځکو په خاطر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې داسې بیړنۍ غونډه راغوښتې وه. د سبا غونډه به د هغې غونډې په تعقیب جوړه سي. د تیرې دوشنبې په ورځ بیا امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک متن ویټو کړ چې د بیت المقدس په اړه یې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړه رد کړې وه. ډونالد ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او په څو کلونو کې به د امریکا سفارت هم هغه ښار ته ولېږل سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل برابر سوی پریکړه لیک نه هېرېدونکی سپکاوی و. هغې وویل د امریکا حق دی چې د خپل سفارت لپاره ځای وټاکي خو ملګرو ملتونو امریکا ویټو ته اړ کړه. د پریکړه لیک په متن کې چې په ملګرو ملتونو کې د مصر ماموریت برابر کړی و لیکل شوی و چې د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه سي. د دې پریکړه لیک پر متن په امنیت شورا کې د دوشنبه په ورځ رای واخیستل شو او پرته له امریکا د شورا پاتې څوارلس غړیو یې ملاتړ وکړ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو مخام تر وو بجو خبرونه کو او اوس بل اسمت سروانه وورو چې یو مخابراتي کمپنۍ هڅه کوي چې پر خارونو سربیره د غراز دی لری پرتو اوسیدونکو ته هم په یو ډول انټرنیټي خدمات ورسوي.
یو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې لری سیمو ته د برښنا د مزو لاري چټک انټرنیټ ورسوي. AT&T کمپنی با پلند وخت کې د دې نړیوالې پروژې اسمشت پیل کړې. د انټرنیټ مهیا کوونکې کمپنی عموما لری پرتو او کم نفوسو سیمو ته د انټرنیټ له رسولو سره زیاته لیوالتیا نه لري ځکه چې فکر کوي مصرف یې زیاتیږي خو ګټه لږ ترلاسه کوي. د AT&T داتا څخه هڅه به چې ایر گیگ نومیجی ده لری پراتو سیمو ده اوسیدون که ده مشکل حل کرید. دوی وای چه ده برشنا ده مزوله لاری په هر ثانیه که یو گیگابایت انترنت لشدوله ایشی. AT&T کمپنی وای چه جربه ایر گیگ پروژه وازمویی.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد قاسم د قندهار وخت مې نه څنګه ولې سوالي ذکر به ده علي چې څه خبر راکوم چې زما د مې نه څنګه ولې سوالي چې په اصل کې څه د خاورې کې په پنځنه وي څه د خاورې باندې په ټلیفون کې به کار نه کوي. ما د ورکول سره واخ څه دا غواړم چې مو په ټلیفون کې به کار ولې دی او مو په ټول ولې سوالي کې ټلیفون کار شروع کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. ازادي راځو ته مدا پیغام د زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه مې خړی کني ولې ده تاسو د زابل او تر شاجي پرې دا سړک ډیر خراب ته د زابل ولایت څخه د هله د سیبه د سپاندرنه ورته وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم. نوابیم د جنکله ولا د جنکله ولا سره پکې ولایت نه او د منګا څخه د ازادي راځي سزا ده زرکلو نشرنا و سرک او ډیر خراب ده او دا که مونږ ته جوړ شي ډیر مانا نه بوي مونږ شکایت خغلی پنځه دوه ته وای چې مونږ په دې باره کې غم وخوري. و سلام.
تاسو تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان چې مختتل پیغامونه پرېږدي د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو د تخبرو جون په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو
ګټه سندلې دا ګټه برستند او پرایچو د ورکو بیا ګان مې خټینګ راشي بیا مونږ ټول ورکې کېدل د ډېره مخخېګنو
په افغانستان کې ژمی دی او په ډېرو لرو په ډېرو سړو سیمو کې هم معمولا دود دی چې په ژمي کې سندلې خودل کېږي سندلې څومره تاریخي ارزښت لري او څه ګټې لري په دې اړه د جون په شیبو 19 پروګرام کې نور معلومات ترلاسه کولای شي خو په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې له سلام محمد صالح نه یو ځل بیا د افغانستانونو نړۍ د سات مهمو خبرونو سره لیکونه واورو
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځایه وبللې. د روسیې د امنیت د فدرال ادارې رئیس ویلي داعش جنګیالیو پر افغانستان خپل تمرکز زیات کړی. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست دی د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د دې ګوند په خبره کې داسې ونیسي دغه ګوند به ممکن په هر اقدام لاس پورې کړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د مساخیل ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې د عملیاتو په لړ کې زرګونه فایره د درنو وسلو مرمۍ ترلاسه کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت د منځنۍ اسیا پر امنیت او د نږدې همکاریو پر لارو چارو پرون خبرې وکړې. یو ایرانی اصل سویډنۍ محصل چې په ایران کې د جاسوسي په تور د مرګ په سزا محکوم شوی وایي د ده هغه اعتراف چې د ایران پر یو ټلویزیون خپور شوی په جبر ورڅخه اخیستل شوی او سم نه دی. احمد رضا جلالی چې د سټاکهولم د یو انسټیټیوټ څېړونکی دی په یو صوتي پیغام کې ویلي ایرانی چارواکو مجبوره کړی چې د ازادۍ په بدل کې پر هغه جرم چې اصلا د کړی نه دی اعتراف وکړي. د آذربایجان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو کې سره جرګه کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف د هغه ایرانی سیال جواد ظریف او ترکی سیال مولود چاوشغلو به د سیمه ایز همکاري پر پراختیا خپل نظرونه تبادله کړي. او د امریکا مشرانو جرګې د مالیاتو د قوانینو یو لایحه تصویب کړه. دا په تیرو دریو لسیزو کې د امریکا د مالیاتو له هغو قوانینو ګڼل کیږي چې په پراخه پیمانه په متن کې تغییرات راوستل سوي دي.
احادیث پر دې هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
باور هوتک د اولمپیک د ملي کمیټې د سرپرست او احسان نیرو دغه کمیټې د سکرتر جنرال په توګه وګمارل شو. د ملي اولمپیک د کمیټې مطبوعاتي مسول منور شهزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه تنه بعد د ملي اولمپیک د کمیټې د انتخاباتو تر سره کېدو خپل دندو ته دوام ورکړي. دغه پریکړه د اولمپیک کمیټې د بورډ له لوري چې د تربیتي بدني رئیس هم پکې حاضر و شوې ده. د سری میشت خزینه والیبال لوبډلې د انساني قاچاق څخه د مخنیوي لوبو اتلولي خپل کړه. دا ټول لوبډلو ترمنځ د والیبال خزینه سیالۍ دوه ورځې وړاندې د ورزش ریاست په جمنازم کې پیل شوې وې چې په پایلوبه کې د سری میشت لوبډلې کابل خروالې ته ماته ورکړه. د لوبو لومړی مقام سری میشت لوبډلې، دویم مقام د کابل خروالې لوبډلې او دریم مقام د سولې لوبډلې خپل کړ. او د هند سوداګریز کرکټ لیګ راتلونکي پړاو به تر بل هر کال زیات په لوړ قیمت تر سره شي. د هند کرکټ بورډ وایي د راتلونکي آی پی ایل سیالیو د لوبغاړو بودیجه به له 600 میلیونو هندي روپیو څخه 700 میلیونه هندي روپیو ته پورته شي. د سیالیو تنظیمونکي وایي د 2013 میلادي کال سیالیو هر لوبغاړی به د تیر په پرتله په لوړه بیه واخیستل شي. د هند په سګنیو آی پی ایل سیالیو کې افغان کرکټر راشد خان د 400 لک هندي پیسو په بدل کې ولوبې چې د لوړ قیمت له نظر یې ووم مقام ګټلی وو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبې بل خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سی بشاره خلاص.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هدی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال سی، د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې د محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچ څومره ده؟
نو باید وای چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 اتاوی پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښونه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکي تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دینو تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالي لوي کې، یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوي او ټکل سوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالي شوی ده. اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالي هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالي ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې خزو تور کول کیږي، اسپکاوي چې خزو ته کیږي، یا مثلا خزي د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي. او 1515 اقتصادي تاوتریخوالي په حساب دي شوې دي، چې د هغه اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او پټولنه کې، او 1519 په د هیواد په کچه هغه نور کوچنی لاملونه دي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې پر روان مالیکال کې ثبت شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سوي دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې؟
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، پیغې کوم بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو پاړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ پټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایی، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو وکړي. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی؟ ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي لزان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی مونږ نسو کولی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې مونږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لور سره واده وکړي. که لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړي یا هغه لور چې ده چې هر څوک یې نه د خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته مونږ وایي. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لباده مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې دا خپله یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولاړ شو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.15 چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجې شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجې شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیې خوندي کورونو ته راجې شوې یا د امن کورونو ته راجې شوې دي. 17 قضیې خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دی، یعنی د غوده پیګلین منصرف شوی دی. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجې کړی دی. 134 قضیه مونږ سرنوالی ته راجې کړی دی. 199 قضیه محاکمو ته راجې شوی دی، او 800 قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره، او 90 قضیه صحی مرکزو ته راجې شوی دی.
ډیره مننه. ګروال صاحب، د ورستی پښتني په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی؟ ترڅو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بازي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقونو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلې له نامه جوړښت او استعمال سره بلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلې کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلې نه کاروي، خو له سندلې به ښې او بدې خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلې څه ډول جوړښت لري؟ د سندلې د جوړیدا تاریخ تر کومه رسی او د سندلې ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې اکثر خلکو د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په یوه اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه ځنه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د تناره زغال یا د اسکار یا مګورته انګار وی اور هغه رخلی په یو د ووسپنې په منکل کې دی او تر سندلې لاندې دی. د سندلې لپاره ډیر اړین څه دی؟
کاټه سندلې دا کاټه برستنده او پرایچو د ورکو بیا ګان مې خټینګ راشي بیا مونږ ټول ورکې کېدل ته د ګوربچرا وخلاص کتر کې دی بیا ورکې کېنه د سه ډیر مخ خوګینو سندلې.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلې ته ځانګړي کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوه او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پار یې لبیلابیل وسایلو کار اخیستې ده. کله ګرمې شوه نو له ببوزې نیولې تر ټاپرې او د تورته له نورو ګڼو وسایلو یې کار اخیستې، او کله یخنی شوه نو د ځان ګرمونې او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلې چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خواره حصے رواج لري، هغه توګه دی چې ډیره افغانان یې د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلې او یا سندلې ته ورته توکي لسلګونو کلونو راپدی خو په افغانستان کې رواج لري. نو ما وړه زیاتوي
د سندلې د تاریخ پاک باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشري امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره و همداشان د خپل ژوند د هوساینه لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلې هم ډیرو پوخا وختونو راځي په افغانستان کې، او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې الته واور ډیره وریږي، الته دا یو مروج شه دی او دا غیزی خلک استعمالی. خو فکر کوم چې د پخوانی وختونو او د وسنۍ سندلې ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منځ راغلي دي.
د خپل وخت په خبره چې سندلې ته ورته جوړښتونه د هند په کشمیر او سرینګر کې هم موجود دي. د د سندلې د جوړخ په اړه وایي،
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثرو خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانې جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په یو اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره فکر کوم چې ډیرو زیاتو زغالو ته یا ډیرو لرګیو ته به ضرورت و. نو بیا هم دغه شکل باندې کوشش خلکو وکړ چې دا محدود کې یا وړو کې کینو په سندلې شکل باندې واړولو، په کوټه کې به بیا یو میز کې خودلو او د میز لاندې به په یو خاص لوخ کې یا به اور به مثلا په بل ځای کې بل شوی و، هغه انګار به دننه راوړلو. د پاسه به د دې لپاره یوه خاص مخصوصه، موږ ورته په پښتو کې بړستن وایو، خاص یو کالی به جوړېده چې دا به د ډېرو زیاتو مالوچو نه ډکو یا به ډېر زیاتې وړۍ ورکې موجودې وي چې تر څو تودوخه د دائم دپاره وساتي، یو څه وخت دپاره دا به یې پې غوړولو.
ښاغلی خپلواک وایي چې سندلۍ په هغو کورونو کې کارول کیږي چې اقتصادي حالت یې پیاوړی نه وي. محمد عرفان چې دا مهال کابل کې اوسي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې سندلۍ خلک ځکه جوړوي چې مصارف یې کم راشي.
په هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د ترناره زغال یا د اسکار یا موږ ورته انګار وایي اور هغه اخلي، په یو د وسپنې په منکل کې ږدي او تر سندلۍ لاندې ږدي. د سندلۍ لپاره ډیر اړین څه دي؟ بړستنه ده، کومه چې د همدغې سندلۍ همغه حرارت د همیشه لپاره خوندي وساتي. کومه بړستن چې جوړیږي هغه هم یوه خاصه بړستن وي، دا ځکه چې کچیرې وړوکي یا کوچنۍ بړستن موجوده وي، بیا له یوې خوا چې کچیرې سندلۍ ته نفر کینی د بلې خوا ته هغه سندلۍ بړستن لوسیږي، بیا سړه هوا ورته راننوځي. نه، د سندلۍ بړستن چې ده هغه هم د اتاق یا د خونې مطابق جوړیږي چې هغه درې په دوه نیم کې خلک جوړوي، یا نن سبا یې اکثره خلک سي دي په چون فامیل غټ وي، اصلا د فامیل په حساب باندې د کچېرې فامیل غټ وي هغه بیا له دې نه لویم جوړولی شي.
دی وایي چې د سندلۍ د سکارو لوښي یا له خټو جوړیږي او یا هم له اوسپنې جوړوي، خو اوس چې په ښارونو کې برېښنا زیاته شوې د سندلۍ جوړښت هم تغیر کړی.
هغه ځینې کې چې نن سبا برېښنا ده او خصوصا دغه ښاریاتو کې برېښنا ډېره وي، نو هلته اکثره خلک اوس له زغالو یا سکرو یا انګار نه کار نه اخلي. هغوی کله چې غواړي چې د برېښنا بیل یې کم راسي، ځینو کسانو اوس ورته ګروپونه جوړ کړي دي، هماغه سره ګروپونه چې 100 واټه یا ان تر 200 واټه پورې د لاندې پکې لګول کیږي، لاین تیریږي په برق کې، هماغه هوا معتدله ساتي، د همیش دپاره یو شان وي. دوم چې دی اوس د سندلۍ دپاره خاصې بخاري جوړې شوې دي، برقي بخاري دي چې هغه هواري وي او په بازار کې موندل کیږي، هغه ښودل کیږي، هغه ته اتومات شکل هم لري، که چیرې ډېره ګرمه شي اتومات خپله ګل کیږي.
محمد نعیم چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي چې له سندلۍ ډېرې ښې خاطرې لري او تر اوسه یې هم د سندلۍ کیسې یادې دي.
سندلۍ خو چې وخت خبره سي ډېر ښه شی ده، په حساب د ژمي کې د اوس د بار هم سم کې ډیر شې سندلې. په خوا په سیستم باندې چې یو دغه چم بعض خلک وسول شي دی بخي، بعض خلک وسول مثال ساده چي هنر شري بخوي سي ګور سره یو شمټي ور سره وسنه سیستمونه بالا وسول وس دغه چم شر پیرم س کندارې سندل دې سره واغت مژ کندار دې شې سندل دې بیا سندلې شناسي مثال دا چي سندل سره به شخون کې سندلې کې ناسي چي مثال سره واغت سندل مندل یو بل شي پر مختل شام وسره وتل دي ته خور چر شي شخون کې دې شي ته فقره ولې شو مثال بعض خلک دی په کور کې ورونه یې ډیر نه ورونه سره نه سي بعض وخت به مثال کور کې رنگ رنگ د ورندرګان یو لورونه او مثال زمنان او لورونه په وسند لیک ډیر څه خون کوي.
دی وایي چې په سندلې کې ګرم خواړه خوړل ځنګړې خوند لري او د یې لا هم ارمان کوي. د کندهار اوسیدونکو حیات خان اڅکزی بیا وایي چې په سندلې کې ناست هم ځنګړي آداب لري او کوخک باید وشي چې هر کس خپل بخې په خپل کنټرول کې ولري. نو ماوړه د خپل ماشوم تو کې سکوي او د سندلۍ فائدہ بیانوي.
نو موږ شپایتي را ورکتوب کې به سندلۍ وکړو جوړ کړو، نو د سندلۍ سربېره به د ورکوې ماشومان بټور سره ټوله یو یې خواره بم بچو دغه نه برسره به فائدہ دا ول چې د کښنیان ته به خپل نکونو یا پلرونو یا هغه مشرانو غابسنی کې ورته کولې، نو د دې ذهنونو به هغه مرحلې ته تلل او د هغه مرحلې سره فسنګ بیا مطالعه به سره کوله درسونه به وسله. نو سندلۍ خو وختم د غټې درلودلې، اما متاسفانه چې اوس ډیر
سوي دي په هغه وخت په یديش ډیر مطالعه مکول خو اوس دنیا سره سو ټکنالوژي سو موبایلونه دی او سلر شت پس د لیکم کناس بس په موبایل مصرفي وقت سي چې هغه وخت دغه مسله رو نه کوچ مرته کیسې کولې مر ذهنون په فکس هغه مرحله ته تلله مر داسې احساس کو چې مر عمل ته یو نو وخت یو ډیر خاص خوند پکښي او ډیر یو خاص جذبه پکښي و هغه وختونه راته یدي چې کل پلان مول راته یدي په هغه خبر باندې انا مرته یدي چې د کسې ورته کولې نو کله چې ما سندلی وینم بس ما ورکتوب خبره ته پیا دي ټول په ذهن
د په خبره چې سندلی د وحدت یو نه خند او ټوله کورنۍ پیوی سندلی کې سره راټول وی یبول اسکلن نجیب چې د کندهار د سفین بولدا کوله سوالی اوسیدون کده خو اوس په کابل کې اوسی وای چې په سندلی کې زنګړی لوبي کوي
سندلی دنه زه مرول مې دا بل رنم دا موږ دا سندلی کې پر شپه ابل ما ګرځي دا هغه ګرون بیا تلاشم بیا خواته لاشم بیا خپل زنګر مې چوک چوک بیا د چوک رامناس بیا بل پر شپه راځي یا کابل دې سوای بیا پټیګو سندلی کې بل سيټری کو گیم کو او دې سي خو دې خو کړه شي په یو گیم کو ام دا بازی کو لاسونه ګرم او خپل ورک ګرم ورکه ورونه دا د تر سره کې نو ما ام دا چې لاسونه ورته ګرم دې سي اخ دي لاسونه ورته اخ ولي څوک بیرنه دا تم کې نو ته اخ دا لاسونه ګرم کو خپل جرابي وبس ملته ور د سندلې باندې خو ګرم ام بیا ورکو ما ګټه سندلې دا ګټه برستند او پرې اچو د ورکو بیا ګرم شي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېدل ته د ګوربچه را وخلاص ته قطر کېدو بیا ورکې کېنو داسې ډېره مې خوښېږي نو سندلی
شپږ پنځوس کلنه وږمه وایي چې تر اوسه په سندلی کې نه ده ناسته شوې او نه یې هم کله جوړه کړې ده
وس نه وی راغلی کنه سنځلی پیژنو نم سنځلی غانه جوړه کړی دی یغه کدی بیا ساتلی سنځلی دار کم پی کنه توا شای او ته جوړ کتر لاندې وشای کی دو پاس یای بڑا سر پر واچو یغه د سی ویل کنه د عدالت کج کنه خو پاکستان راغلی پاکستان کو سنځلی ان منځلی ان نه ګرمی ده کو ګرمی ده نه سنځلی ان نه نو بیا عدالت پاس کالای پر چ بیا مورته ما کدا سنځلی دا بر سن سره کاش کړه سنځلی د باندې رنګ سی وای دانه را باندې رنګ کی دغه توای مګلته لو لو یغه هیل پاس بل تر پړ پر چولای بیا پاس لو بر سر وای ګنده غا پر واچ نور خو شوی دا ګانو کم کیو غټه وال ټول وای نه بیا ونه روان درانګي یو دا وځي چې چل راو کو دن موږ سنجلانه منزلانه به خلی دل نه دي پرسته نه موږ د پاکستان وړي وړي نری نری وړ سره جوړ کړی وو ستګه کدی ول چې غټه بر سن غندل کیږي سنجلتا نو غټه بر سن تاسو سنجلیا چې ټول راځي ټول نه وځي کې پټي غیب
د کابل د استقلال روغتون ډاکټر شفیق الله مومن وای چې سندلې د یو شمیر غټو سربیره چې بدن او پښو ته لري زیانونه هم لري
کوم زغال نه استفاده کی هغه صحیح یعنی په ور تبدیل نسی خطرناک غازونه تولیدی سده مغل کبل د غوی سرول نسی خو موږ کوم دغه مریضان راځي د سندلې مریضان سغل لري مرګی لري یا طبي اصلابانه لپسی لري سره سغوی پسندلګانو کې ویدی کیږي کله سغوی باندې حمله راځي غو پزانو پیږي خپل په خاص سندلې ورته نزدې کی سده مریضان موږ هم دلته پم دی ورته لرو دوی هم د سندلې کبل په دغه مشکلات باندې غشسوي په افغانستان کې اکثره خلک دل پر صدغوی اقتصاد سر ضعیفه ده مجبور است صدغوی د سندلین استفاده وکي او د سیل نگانه زیات خطرات لري ماشومان ته کورنۍ کې خدادات لري چې دغه لنونه نوځي ورته لاس کې یا په حکی یا امر غازات سم سندلین لاندې هغه مسموم کی دا که به سغوی احتیاط وکي فشار تکلیفونه لري هغه به س تناب اول خو پرینه کول سي کې بیا پری خو درسي تناب نوي هغه کسان سپ غازات تسموم کیږي یا مسموم کیږي که ډیر کمی لیمو نارنج دیشانه استفاده کی بس د فتنه غوی آزاد هوا واخلی او که شفخانه سرته نزدی ال تلارس غوی اکسیجن واخلی پیور اکسیجن واخلی په دې سره بیرته اماغه دغه تاثیرات لمنځه لارس
دی وای کچیر سندلې کې لبرېخنا کار واخستل شي او تودوخه نورمال وي نو د پخو د هډوکو مغز د وینې جریان او جلته زنګړی ګټه رسوي او هم د روماتیزم ناروغي په خکیدا کې مرسته کوي
درنو اوریدونکو دا وساسه لپاره زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه دا او زموږ نور خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
خبر نه تو خواب نبود خانه.